درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ اخلاص ودی رادیو اوریز اسمت ساروانیم د اخترونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. سپینه ماڼۍ وایي داسې شواهد نشته چې په پاکستان کې ډېر افغان کډوال به په تروریستي فعالیتونو کې لاس ولري. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی پرون یوې خبري غونډې ته وویل داسې شواهد نشته چې په پاکستان یا قبایلي سیمو کې ډېر افغان کډوال به د ترهګرۍ په فعالیتونو کې ښکیل وي. د بلوچستان ایالت په شوب کې د پاوست پر یوه مرکز له خونړۍ حمله وروسته د پاکستان پاوست په سیمه کې ډیری یو شمیر افغان کډوال په تروریستي حملو کې ښکیل وبلل او ویل په تروریستي حملو کې د افغانانو ښکیلتیا هغه بل اندېښنه ده چې باید لرې شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بیګا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار جیک سلیوان سره د افغانستان په اړه تلیفوني خبري وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې دوی په افغانستان کې د روانو چارو او همدارس له افغانانو سره د دوامدار بشري مرستو د ملاتړ پر اړتیا خبري وکړې. د امریکا په ګډون د نړۍ ډیری هیوادونو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل سفارت او سیاسی استازولی قطر ته لیږدولی او دا هیواد اوس د افغانستان لپاره د نړیوالو د تماسونو عمده مرکز ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د سمون اداره اوچا وای په افغانستان کې د حقوقو وګړو شمیر زیات شوی چې د جنسیتي تاوتریخوالي د مواردو له کبله مرستو ته اړ دي. اوچا په یو تازه بیان کې چې نن پر ټویټر خپور شو ویلي د جنسیتي تاوتریخوالي په پایله کې مرستو او خدماتو ته اړتیا د تیر کال د دسمبر او روان کال د می میاشتو ترمنځ په سلو کې 15% زیاته شوې ده. د اوچا د بیان له مخې په ټولنیز ژوند کې د ښځو پر ګډون بندیز او نور محدودیتونه په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د زیاتېدو علتونه دي. پر ښځو محدودیتونه وروسته له هغه زیات شول چې نږدې دوه کاله مخکې طالبان پر افغانستان واکمن شول. د افغانستان د کرکټ الف یا ایمرجنګ لوبډله د بنگلاديش له لوري د لوړ هدف ته پوره کولو لپاره بیټینګ کوي. د بنگلاديش الف لوبډله د اولو بغړو له سوځېدو وروسته په 500 اوورونو کې 308 منډې وکړې. تر دې دمه د افغانستان الف لوبډله په 10 اوورونو کې یو سلو اته اویا منډې کړې او درې لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان د ایمرجنګ سیالیو په ای ګروپ کې دوه نورو لوبډلو سریلانکا او عمان ته ماتې ورکړې ده او تر دې دمه د جدول په سر کې ده. د امریکا دفاع وزیر منځنی ختیځ ته د اف 14 او اف 15 الوتکو د لیږلو امر وکړ. پنتاګون وایي د جنگ الوتکې د توماس هارنر بیړۍ ضد بیړۍ ترڅنګ په هرمز تنګي کې د ایران له ګواښونو سره د مقابلې لپاره منځنی ختیځ ته استول شوې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی سابرینا سنگ پرون دوشنبه وویل په هرمز تنګي کې د وروستیو پیښو په ځواب کې دفاع وزیر د خپل هیواد اف 14 او اف 15 د جنگ الوتکې سیمه ته واستولې چې د امریکا د ګټو او په سیمه کې د تاګ راتګ د خوندیتوب دفاع وکړي. او راپورونه وایي چې ایرانی هنرمند تیوشا قربانی د سټیج لسره د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده. عین شاهدان وایي نیوشا په داسې حال کې چې د بند اتاق په نوم له خپلې موزیک ډلې سره پر سټیج سندرې ویلې پرون هغو امنیتي مامورینو ونیول چې ملکی جامې یې اغوستې وې. د ټولنیزو شبکو ډېرو کارونکو هم د پیښې راپور ورکړی او ویلي دي چې نوموړی نامعلوم ځای ته بیول شوې ده. په دې اړه نور جزئیات نشته او ایراني چارواکو هم تر دې دمه رسما څه نه دي ویلي. زبو شخله آزادی رادیو اوری امریکا وایي داسې نشان نشته چې افغان کډوال د پاکستان په تروریستي بریدونو کې لاس ولري. د سیاسي چارو ځینې افغان شنان دی وایي پاکستان غواړي پر افغان طالبانو فشار راوړي چې د ټي ټي پي مخه ونیسي.
دوی نشي کولی چې په کامل توګه ټي ټي پي مخه ونیسي. بل چې ټي ټي پي یو غښتلی ګروپ دی په پاکستان کې.
په کندهار کې کاروباریان وایي د پاکستاني روپیو په کندهار کې کاروباریان وایي د پاکستاني روپیو چلښت د دوی تاواني کړی دی.
کاردار خو نن سبا زیاته پروډکټ کیږي ټول کاربارونه د پرالونو دی یا کاردار په کاردار زیات هوان نه
ځینې استادان وای طالبانو ملایان د پوهنتونونو رئیسان ګمارلي
اصلي مسله او ستونزه په غیر مسلکي توګه کده او د غیر مسلکي او بیسواد خلکو ته په لاس ورکړي دي
د کندوز کروندګر وای د للمي مزکو حاصلې سشکال خوند نه لري
بې وخته ورختي وسولې او داسې ګردونه پرې راغل کله به هوا پرې ډېره سړه سوله کله به هوا ډېره پې ګرمه سوله
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل سپینه ماړی وایي هیڅ داسې نشه نشته چې وشي افغان کډوال په پاکستان او یا هم د ډیورن کرښې په وشتو کې په تروریستي پیښو کې لاس ولري د امریکا متحدو ایالاتو د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی د څرګندونې پرون رسنیو ته په سپینه ماړی کې وکړي په ورته وخت کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د دې مسؤلیت لري چې پرېنشتي څو د افغانستان خاوره د ترهګریزو بریدونو لپاره وکارول شي د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل پر راپور کې
وروسته تر دې چې د پاکستان پوځي چارواکو په دې هیواد کې دننه په ترهګریزو پیښو کې د افغان کډوالو د لاس لرلو ادعا وکړه سپینه ماړی وایي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي افغان کډوال دې په پاکستان کې دننه او یا هم د ډیورن کرښې په اوږدو کې ترهګریزو پیښو کې لاس ولري د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا ویاند جان کربی پرون خبري کانفرانس کې د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي افغان کډوال د پاکستان بې ثباتۍ کې لاس لري تر خوا یې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاریږي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
موږ داسې نښې نه ګورو چې ګنې افغان کډوال دې په پاکستان او یا د پولې پر غاړو ترهګریزو پیښو کې لاس ولري موږ د پاکستان منندوی یو چې ګڼ شمېر افغانانو ته یې په داسې وخت کې لاس ورکړی چې هغوی د یو امن او خوندي ځای په لټه کې دي
په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د شتون په اړه د طالبانو حکومت هم ویلي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ هېواد پر ضد وکاریږي په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر هم پرون رسنیو سره خبری کانفرانس کې له ورته پوښتنې سره مخ شو خو هغه په ځواب کې وویل
زه په دې اړه کوم ځانګړی نظر نه لرم خو موږ روښانه کړ چې باور لرو طالبان مسؤلیت لري چې د ترهګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره د افغانستان د کارولو مخه ونیسي
د جمعې ورځې راهیسې پاکستاني پوځ او چارواکو یې درې ځل په پاکستان کې د وروستیو بریدونو په اړه د افغانستان له خاورې د ګټه اخیستو موضوع مطرح کړې ده پرون هم د پاکستاني پوځ چارواکو د خپلې غونډې پر مهال تور لګولی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او نورو ډلو ترهګرو پټنځایونه او د فعالیت ازادي د پاکستان پر امنیت د اغیزو یو لوی لامل دی د طالبان حکومت د پاکستاني پوز د نوی او څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خودلې خود شان می پورز یو یان زبی هلا مجاهد رسنیو ته وویل د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد نه کاریږي او ترخوای دوی د دوه هوکړه له امریکا متحده ایالاتو سره کړی نه له پاکستان سره د څرګندونو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف خبرګون هم راپور تکړ او په خپل ټوئیټر باندې ولیکل دوی شمن دي چې د طالبانو د ریسته له پام پراته د خپل خاورې پر وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له هرې وسیلې کار واخلي
و موریدل چې سپینه ماڼۍ وایي هیڅ داسې نشه نشته چې وښیي افغان کډوال په پاکستان او یا هم د ډیورن کرښې په اوږدو کې په تروریستي پیښو کې لاس لري زموږ همکار مرسلین ارسلا د دې موضوع په اړه د سیاسي چارو له شنونکي خلیل احمد نادم سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې ولې پاکستاني او ایراني چارواکي په وروستیو کې هم مهاله په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د موجودیت په اړه څرګندونې کوي
دلته خو طالبان په دې حد نه دي چې مثلا د اوس د نورو په کورونو چارو کې مداخله وکړي په دې چې طالبان خپل احتیاج لري ضرورت لري چې دوی په رسمي ډول پیژندل شي یو دوم دا چې پاکستان په کلونو د طالبان ملاتړ کړي ایران ملاتړ کړي روسیا چین چې د امریکا او متحدینو په مقابل کې وجنګیږي نو اوس چې طالبان د قدرت رسیدلی هغه تمه او توقع چې پاکستان دولت د طالبان هغه نسته لاسه کولای دا خو یو مسله بوم دا چې مثلا د دغه شل کلن جنگ په وخت کې طالبان افراطي ګروپونه د طالبان د افغاني طالبان سره څنګ په څنګ ولاړو او دنه په افغانستان کې جنگ کوي لکه ټي ټي پی لکه نور نو اوس چې طالبان قدرت رسیدلی دی نو پاکستان غوخته نه مینی او دوی نس کولای چې مکمل توګه ټی ټی پی مخه ونیسی بده چې ټی ټی پی یو غختل ګروپ دی په پاکستان کې او کچيري دا کار وکي طالبان د خپل د آئندي پیغام کړي چې کیدای شي مثلا دوی په افغانستان کې بیا شکست وخوري او د دې شکست په سراج سناریو تکرار شي بیا به دوی ځای ولري په پاکستان کې.
اوس چې امریکا متحده ایالات د افغانستان په خاوره کې فزیکی حضور هم نه لري نو امریکایي چارواکي څنګه کولای شي په ډاډ سره دا ووایي چې د افغانستان له خاورې څخه د سیمې هیوادونو او ګاونډیو هیوادونو ته کوم تهدید نه دی متوجه؟
خبر دار چی د بدوی قرارداد کی الت یو برخی دتا دغسوی د چی امریکای کول شي چې استخباراتي حضور په افغانستان کې ولري پدې چې دوی وکول شي چې د توریستي دلی باندې دوی نظارت ولري چې آیا په افغانستان کې شتون لري نه لري فعالیت څنګه دی. تاسو ګورئ چې طالبان مقامات وایي چې دمونږ فضا دمونږ په اختیار کې نه دی په دې معنی چې امریکایان درونونه ګرځي یعنی په څلور ساعت کې فعال دي او دنه افغانستان کې نیولې ده افغانستان فضا. دا د دې ښکارندوی دی چې د طالبانو د امریکې ترمنځ په اصطلاح ارتباطات شته دی که نه وایي تاسو وګورئ روسیا چین ایران دا چې دښمنان دي د امریکې سره او روسیا او ایران دا د اوکراین په جنگ کې ښکیل دي د امریکې په مقابل کې نو که داسې نه وای نو دوی وختي به طالبان په رسمیت پیژندلی وای. دغه دپاره دوی شک لري چې د طالبانو او د امریکې ترمنځ اړیکې شته. تاسې وګورئ چې په هفته کې $30 میلیون د ملګرو ملتونو له لارې امریکا دغه ترکیې طالبان ترکیې چې د افغانستان د کرنسی د ثبات باعث ګرځي دا ټول هغه څه دي چې په اصطلاح ښیي چې د امریکې او د طالبان ترمنځ اړیکې شته دي.
ستاسو مخکنی څرګندونو ته په اشاره سره که په امنیتي برخه کې دوغونه همکاري موجوده ده د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ نو د افغانانو هغه ابتدایي غوښتنې د نجونو د تعلیم او تحصیل او د ښځو د کار په برخه کې څنګه کیږي؟ بلاخره په دې برخه کې تعامل ته ضرورت دی که باید فشار وارد شي.
از افغانستان ته تللی یعنی تقریبا دوی میاشتې مې تېرې کړې او د طالبانو د لوړپوړ چارواکو سره مې ملاقات او نورو سره ملاقاتونه یعنی که داسې دقیق سره نه یو تقریبا اضافه تر 95% طالبان هغه مشران طرفدار د تحصیل دي د کار د حق دي ښځو او زه نه پوهېږم چې طالبان په څنګه څومره دا قوت د کوم ځای کې چې د ملګرو ملتونو په مقابل کې ولاړ د جامع اروپایي په مقابل کې ولاړ د شپږ 500 اسلامي هیوادونو چې غوښتنه کوي چې د تحصیل دروازې خلاص کړي د نجونو په مقابل کې او دوی دومره قوت لري که چیرې داسې قوي قوت د دوی تر شا ولاړ نه وي دوی نس کولای شي مقابله وکړي او دا غوښتنه هم د ولس غوښتنه هم د دنیا غوښتنه را اکثر موافق دي. اما متاسفانه تاسو وګورئ چې 15 یا اوه کسه دغه افغانستان په ګیروګان نیولې او ټول د طالبانو تاریخ په ګیروګان نیولې او زه نه پوهېږم دوی د کوم منبع نه دوی قوت اخلي چې دا د ټول دنیا په مقابل کې ولاړ دي د افغانستان په مقابل کې ولاړ دي.
د چارو شنونکی خلیل احمد نادمو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پوهنتونونو یو شمېر استادان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په وروستیو کې په ځینو دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې ملایان د رئیسانو او مرستیالانو په توګه ګمارلي دي. د دوی په وینا طالبانو د خوست او کندهار د پوهنتونونو او د پکتیکا میدان وردګو او نیمروز د لوړو زده کړو د مؤسسو رئیسان د لوړو زده کړو د ملکي قانون خلاف خپل کسان ګمارلي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د دولتي پوهنتونونو ځینو اوسنیو او مخکینیو استادانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د دولتي پوهنتونونو ځینې مخکینی رئیسان مرستیالان او نور اداري کارکوونکي لری شوي او د دوی په خبره پر ځای طالبانو خپل کسان چې ملایان دي ګمارلي دي. د دې استادانو د ادعاو پر بنسټ مولوي اکرم شاه سیم د کندهار پوهنتون او مولوي محمد یعقوب حقانی د خوست پوهنتون د رئیسانو په توګه هم دا ډول مولوي شفیع الله حقانی د میدان وردګو مولوي صدیق کمال د نوروز او مولوی شیر احمد عباس د پکتیکا د لوړو زده کړو د موسسو د رئیسانو په توګه ګمارل شوی دی. دا استادان دغه شانې دا کوي چې د پوهنتونونو اکثره مالی او اداري مرستیالان هم د طالبانو اړوند کسان دي، او د دوی په خبره په نورو علمي برخو کې هم هغه کسان را مخکې شوي چې طالبانو ته نږدې دي. د پکتیا پوهنتون یو مخکینی استاد محمد قیوم سیل چې یو کال مخکې فرانسې هیواد ته د نورو زده کړو لپاره تللی ادعا کوي چې طالبانو له لومړیو وختونو هڅه کوله چې پوهنتونونو ته خپل کسان له هرې ممکنه لارې دننه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دوی ډېر زیات تغیرات راوړل په هغه وخت کې چې زه پوهنتون کې وم. دوی به هغه کسان مشخص کول کوم څه به د دوی د ایډیالوژي سره یا د دوی د مفکورې لاروي به هغه خلک به دوی بیا راخیستل په ډیپارټمنټ کې به امیرین کړل یا به مثلا کونځوي کې استادان به یا همدارنګه
قیوم سیال هم دا شان وایي چې د پوهنتونونو په رهبري کې له بدلونونو وروسته ممکن استادان هم له ورته برخلیک سره مخ شي. د دولتي پوهنتون یو بل مخکینی استاد جانداد جهانی چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته جرمني ته تللی وایي طالبانو په لومړیو کې ژمنه کړې وه چې یوازې به په سیاسي بستونو کې تغییر راولي او له مسلکي او اکاډمیکو بستونو سره کار نه لري، خو د نوموړي په خبره اوس په ډېرو مسلکي بستونو کې هم خپل کسان ګماري. نوموړی وایي
هر څومره چې دی توانېږي دی خپل کسان ځای پر ځای کوي. د خپلو کسانو د ځای پر ځای کولو نه هاخوا اصلي مسله او ستونزه غیر مسلکی توب کده، او دی ډیر دغه سی استراتیژیک بستونه یا استراتیژیک پوزیشنونه غیر مسلکی او بیسواد خلکو ته په لاس ورکړی دي. داسې بیسواد خلک سی هغه خوندې پاتې نه دي رسولي.
په تیر جمهوریت نظام کې د لوړو زده کړو وزارت ویان او د پوهنتون استاد حمید عبیدی هم مني چې طالبانو د دولتي پوهنتونونو په رهبری کې ډیر بدلونونه راوستي.
د پاکستاني روپیو چې خلک کلداري بولي د بې ثباتۍ له کبله په کندهار کې کاروباریانو ته تاوان اوښتی دی. د کندهار اوسیدونکي او کاروباریان وایي د جنوبي حوزې د نورو ولایتونو په څیر په کندهار کې هم تر افغانۍ په پاکستاني روپیو زیاته راکړه ورکړه کیږي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانیو د ترویج لپاره هڅې کوي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
کندهار کې د خوراکي توکو په شمول د ډیرو نورو توکو زیات راکړه ورکړه په پاکستاني کلدارو کیږي. عبدالرزاق له کلون رئیس کندهار ښار کې خوراکي توکي پلوري. دی وایي په دې وروستیو کې د کلداري بېثباتۍ کاروبار ته زیان اړولی او مخکې رانیول سوي توکي تاوان ورته کوي. هغه د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتنه کوي تر څو په هیواد کې دننه په کالدارو راکړه ورکړه بنده او پر ځای سوداګرو او عامو خلکو ته نوي افغاني بانک نوټونه وویشي.
کالدار خو نن سبا زیاته پروډکټ کیږي پر یو اړنه ولاړم چې موږ ټول کاربارونه د پرالورو دی یا په کالدار دی. نو چې موږ ډالر انیسو په کالدارو زیات هوان نو که پورته سي یخصته سي په دوه حکومت زیات هوان سي بعد پرال ولاري بیا کاربارونه سميږي. مقصد چې اوس په لاس یې چې کالدار په څو یخصته سي یو په دوه مت زیات ضربه کوي نو په دې خاطر به کالدار زیات هوان سي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو بسم الله او حضرت محمد وای د پاکستاني کالدارو چله شال دغه بهرنی کرنسی بي ثباتي نه یوازې کاروباریان او سوداګر زیانمن کړي بلکې عام خلکو ته هم زیان اړولی.
هلمند ولایت کندهار د ولایت د روزګان د دې ټول سرمایه کالدار دي. دې خلک تاوانسي خصوصا زخپل دې تاوانسي ما ته کالدار پرتی افغاني را باندې ورسي ډالر را باندې ورسي
دا کالدار او دکانداران هم تاوانونه رسول دي. جنسونه ډیر ګران رانیولي او دغه سرافان هم تاوانونه رسول دي. نو موږ غواړو چې دغه کندار باندې سی وای یو مخ افغاني سی وای بهر به دغه کندار او تاوانو څخه باید د کنداران او سرافان ټول خلاص وای او تر دوی دواړو بیا ډیر تاثیر پر عام خلکو باندې ستوي دی.
بل خو د کندهار د سرافانو د اتحادیه مسولین وایي د افغانۍ کمښت د دې سبب سوی تر څو د کندهار په بازارونو کې د پاکستاني کلدارو چلښت زیات سي. کندهار کې د سرافانو د اتحادیه مشر حاجی کندیا غوایی د طالبانو حکومت باید د پاکستاني کلدارو د مخنیوي لپاره خلکو ته په زیاته کچه افغاني ورکړي تر څو هغوی په خپله د افغانیو کارونې ته مخه کړي.
د پاکستان اقتصادي وضعیت برابر نه دی نو د دې آثار د ډالرو په مقابل کې ډیر خراب شوي دي. نو دا چې زموږ اولس هم پاکستانی کالداری ډیر ساتي او په دې باندې راکړه ورکړه کوي نو طبعا زموږ اولس هم ډیر تاوان رسولی دي. هم روزه د تاوان سره مخامخ دي. ریټونه نه ورته معلومیږي چې دکانداران په بازار کې د خلکو سره راکړه ورکړه کوي، نو دوی هر نرخ چې ورته ووایه یا دکاندار تاواني یا د ولس سړی تاواني. خو د ټولو ښه خبره دا ده چې په خپل ملي هویت افغانۍ باندې خپل راکړه ورکړه وکړي، نو به دوی انشاءالله د نقصان څخه خلاص شي.
بل خوا د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانۍ د ترویج په هڅه کې دي. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس انعام الله سمنګانی وایي یو شمېر بانک نوټونه چاپ سوي او هڅه کېږي تر څو دغه نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې سي.
تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د نړیوال بانک مشر وایي چې د بېوزلو او شتمنو هیوادونو ترمنځ واټن په مخپودي نړۍ کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره مرسته کوي. دا څرګندونې نن د شلو پرمختیايي هیوادونو یا جی شل ډلې د مالي چارو د مشرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وشوې. تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د نړیوال بانک نوی مشر اجی بنگاوی د نړۍ د شتمنو او بېوزلو هیوادونو ترمنځ زیاتېدونکی واټن دا ګواښ رامنځته کوي چې په مخ پر ودې هیوادونو کې بېوزلي لا زیاته شي. په هند کې زیږیدلی بنگا چې د متحدو ایالاتونو تابعیت لري او د ولسمشر جو بایدن لخوا معرفي شوی، تیره میلادي میاشت د نړیوال بانک د مشر په توګه دنده پیل کړه. نوموړي نن د جی شل ډلې د غړو هیوادونو د مالیه د وزیرانو او د مرکزي بانکونو د مشرانو غونډې ته وویل د ویریږي چې د پرمختګ د سوکوالي له کبله به نړیوال اقتصاد له خطر سره مخامخ شي. اجی بنگا د هند د ګجرات ایالت په ګاندی نگر ښار کې د دوه ورځنۍ غونډې ته چې نن پای ته ورسېده د وینا پر مهال وویل هغه څه چې دای هر شپه په اړه فکر کوي هغه بې باوري ده چې د ځمکې د شمال او جنوب ترمنځ په خاموشۍ سره واټن زیاتوي. هغه زیاته کړه چې د جنوبي نیمکورې محرومیت د درک وړ دی ځکه د ده په وینا په ډېرو برخو کې د شمالي نیمکورې د سوکالۍ لویه برخه جنوب پرې کوي. د نړیوال بانک مشر وویل بېوزلي هیوادونه اندېښنه لري چې سرچینې ښایي د دوی پر ځای د اوکراین بیا رغونې ته ځانګړې شي. داسې انګیري چې د انرژۍ اړوند مقررات پر ټولو یو شان نه تطبیقیږي او ویره لري چې د بېوزلۍ منګولې به د یو بل نسل پر ستوني ښخي وي. د نړۍ ډیری هیوادونه هڅه کوي چې د کووید 19 د وبا او د اوکراین د جګړې له غبرګو اقتصادي زیانونو ځانونه وژغوري. د جګړې په نړۍ کې د سونګ توکو او خوراکي موادو بیې په بېساري ډول لوړې کړې. په عین حال کې د چاپیریال اغیزو هم د ځینو بېوزلو هیوادونو اقتصاد سخت ځپلی دی. د جی شل غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې روسیې پرون د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو د تړون له تمدید څخه ډډه وکړه. د اقدام د ملګرو ملتونو سخت انتقاد وپاروه ځکه د سازمان مخکې هم خبرداری ورکړی و چې د مسکو د دې پرېکړې زیان به د نړۍ تر ټولو بېوزلي خلک وګالي. د جرمني د مرکزي بانک مشر یواخیم ناګل فرانس پرس خبري اژانس ته وویل دوی په دې غونډه کې پر دې هم بحث وکړ چې څنګه به له زیانګالو هیوادونو سره مرسته کوي. غزیاته کړه چې د ډیرو هیوادونو لپاره دا اقدام عجیب ښکاره شو او روسیه یې له دې کبله ګرم وبلله.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندوز کې د للمو کاروانګر وایي چې سشکالي حاصلات خوند نه لري. په غزنی کې ځوانان له بیکاری شکایت لري. تر دې دواړو موضوعاتو مخکې مو نوریاس نوری له دې خبروي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
تایم مجلې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د لمنځه وړلو هڅو ته پام اړولی او د لیکنې د پیل په کرښو کې لیکي نړیوالې ټولنې کلونه کلونه هڅه وکړه چې پر مخدره موادو ولاړ د افغانستان د اقتصاد مخه ونیسي. هغه چې په 2021 کال کې د هیواد د کورنیو ناخالص عوایدو 14 سلنه جوړوله خو دغه هڅې ناکامه شوې. او د ټایم په لیکنه طالبانو چې هم د کال په اګست میاشت کې امریکایي ځواکونو لوتلو وروسته په چټکۍ وخت رسیدلې. داسې ښکاري چې په ټول هیواد کې نږدې 90% د کوکنارو کار لمنځه وړی دی. ټایم لیکي ظاهرا دا یو د پام وړ پرمختګ دی او زیاتوي په غیر قانوني توګه د مخدره موادو پراخ تولید فساد خپل سری او ناقانوني زیاته کړې و چې په نتیجه کې په افغانستان کې د لویدیزم ملاتړی جمهوري نظام سقوط شو. د ټایم په وینا د اقتصادي بدلونو له وړاندې کولو پرته د تریاکو تولید مخنیوي افغان ولسته جدي ټولنیز او اقتصادي زیانونه اړوي.
تا
ټایم مجلې وړاندې د السس په مشورتي شرکت کې د سلاکار ډیوډ مانسفیلد هغه څرګندونې هم راخیستې چې په دې وروستیو کې ویلي وو طالبانو د مخدره موادو پر تولید د خپل مشر د 2018 کال بندیز پلی کوي چې په نتیجه کې په هلمند او ننګرهار کې چې د کوکنارو د کښت دوه لویې تولیدي سیمې دي د کوکنارو کار تر ډېره له منځه وړل شوی دی. د ټایم په لیکنه داسې ښکاري چې طالبان په اغېزمن ډول په ټول هیواد کې د 2000 کال د کوکنارو د کښت د له منځه وړلو تګلاره مخته کړې ده، هغه چې په نتیجه کې په 2000 لومړي کال په دې هیواد کې د کوکنارو کار نږدې صفر ته رسېدلی و. د ټایم په لیکنه نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې له افغانستان سره بشري مرستې زیاتې کړي او د سیمه ییزې پانګونې له لارې د دې هیواد د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا لارې چارې ولټوي. ټایم لیکي دا ډول تګلارې د مخدره موادو د بندیز له عملي کېدو مخکې یو څه نتیجه ورکړې او اوس هم اړتیا ډېره محسوسېږي. ل امریکا خبریدونکو سٹار تریبیون ورسپړنه لیکي یو نوی راپور خو د چ امریکا د هغو افغانانو په برخه کې ناکام شوی چې په دې هیواد کې امریکا سره د همکارۍ لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولای او اوس تر شا پرې خودل شوی دی. د دې لیکنې د پایل په کرخو کې ویل شوی چې د 2020 کال په اگست کې افغانستان د امریکا د وتلو په پایل کې د بایدن ادارې هڅه کوله چې ټولو ته قناعت ورکړي چې دا به سایګون نوی او د تخلیه پروسه به کنټرول شوی منظم او په خوندي توګه ترسره شي، خو د ورسپړنې په لیکنه داسیو نشول پروسه ګډه وډل به نظمي او سرملاو د سایګون په څیر و. سٹار انټریبیون وړاندې لیکي ل افغانستان په خوندي ډول د امریکایي اتباعو ایستل تر ټولو مهم لومړیتوب خدا هم ډیر مهم و چې باید په دې هیواد کې د امریکا د ماموریت ملاتړي افغانان هم په خوندي توګه ایستل شوي وي. د ورسپانې په لیکنه ډیری دغه افغانان تر شا پاتې دي. ورسپانه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپاره شوی راپور ته هم اشاره کړې چې ویلي دي امریکا د دغو افغانانو په برخه کې چې ډیری تر شا پاتې دي ناکامه شوې ده. د ورسپانې په باور دا هغه زیانګالي افغانان دي چې له امریکا سره ولاړ وو او اوس د طالبانو د رژیم تر تعقیب لاندې دي.
د کندوز ولایت یو شمېر للمي کار بزګران وایي سږکال د للمي غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د دوی په وینا د ژمي په موسم کې د واورې نه ورښت او د پسرلي په موسم کې د بارانونو نشټوالی د دې سبب شوی دی چې د للمي ځمکو حاصل سږکال کم شي. نور حال په دې راپور کې واوري
په کندوز کې سږکال د للمي غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یاد ولایت یو شمېر للمي کار بزګران وایي تیر کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورښت او د پسرلي په موسم کې پر وخت د بارانونو کمښت هغه لاملونه دي چې له امله یې د للمي غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د نوموړي ولایت د علي اباد ولسوالۍ یو کروندګر محمد عمر ازادۍ راډیو ته وویل چې پر سل جریبه للمي ځمکه یې غنم کرلی وو خو د حاصلاتو یې خوند نشته.
د ورښتې چې وي سکلې ورښتې داسې بې وخته بې وخته ورښتې وسولې او داسې ګردونه پرې راغلل بې وخته یې معلوم نو کله به په هوا پرې ډېره سړه سوله کله به هوا ډېره پې ګرمه سوله او بې وخته ورښتونه وسول. په دې عمله نسبت مخکنی کلونو ته سکلې حاصلې کم.
دوی انتقاد کوي چې له دوه کالو راهیسې د وچکالۍ له امله د للمي ځمکو فصلونه له منځه ځي خو تر اوسه پورې د دولتي او غیر دولتي ارګانونو لخوا له دوی سره مرسته نه ده شوې. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو للمي کار بزګر بصیر حسن وایي
سکل للم مقصد خو شوی نو بیا هم ښه شوی چې لږ حاصلات خو اوس کال خو یو جرم ځمکه یو سلو پنځوس یا شل سکل دغه اتیا نوي مانا دغسې وو. زمونږ خاص همدغه دی چې دولت د مونږ ته کوډ ورکي غنم ورکي.
یو بل للمي کار بزګر چې خپل نوم رحمت الله را پیژني او د کندز د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت سیمې اوسیدونکی دی، دی وایي سږ کال د للمي غنمو حاصلات د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
مثال وخه غنمې بسیار کم ده. سابقه مثال اگر د یک جریب میداده تیر کړنه موږ له یو جریب للمي ځمکې څخه 200 منه غنم ترلاسه کولو، خو سږ کال کروندګرو له یو جریب للمي ځمکې څخه 50 منه حاصل راټول کړي دي. د للمي غنمو حاصلات په واورو بارانونو پورې تړاو لري خو د ورښتونو نشتوالي له امله سږ کال د للمي غنمو خوند نسته.
د دغه ولایت د دشتشرچي ولسوالۍ یو للمي کار بزګر غلام علي هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
خو سیمه دولت هیڅ کې د وختش غندمه د وختش
موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې له متضرره سوو کروندګرو سره د اصلاح شویو تخمونو د نباتي امراضو او افاتو درمل او د کیمیاوي سرې مرسته وکړي تر څو بزګران له خپلو مځکو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي.
د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال په یاد ولایت کې پر 13,522 هکتاره للمي ځمکه غنم کرل شوي وو، خو د ورښتونو کمښت له امله د حاصلاتو په کچه کې کموالی راغلی دی.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس 4:30 دي. ستاسې پام را اړوو د دې سات لنډو خبرونو ته. سپینه ماڼۍ وایي داسې شواهد نشته چې په پاکستان کې ډېره افغان کډوال به په تروریستي فعالیتونو کې لاس ولري. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی پرون یوې خبري غونډې ته وویل داسې شواهد نشته چې په پاکستان یا قبایلي سیمو کې ډېره افغان کډوال به د ترهګرۍ په فعالیتونو کې شکیل وي. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بیګه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار جیک سلیوان سره د افغانستان په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې دوی په افغانستان کې د روانو چارو او همدارس د افغانانو سره د دوامداره بشري مرستو د ملاتړ پر اړتیا خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون اداره او چاوي په افغانستان کې د حقوق وګړو شمیر زیات شوی چې د جنسیتي تاوتریخوالي د مواردو له کبله مرستو ته اړ دي. او چا په یو تازه خبر پانه کې چې نن پر ټویټر خبره شوې ویلي د جنسیتي تاوتریخوالي په پایله کې مرستو او خدماتو ته اړتیا د تیر کال د دسمبر او روان کال د می د میاشتو ترمنځ په سلو کې 15 زیاته شوې ده. د افغانستان د کرکټ الفیا ایمرجنګ لوبډله د بنگلاديش د لوري د لوړ هدف ته پوره کولو لپاره بیټینګ کوي. تر دې دمه د افغانستان ټیم د درو لوبغاړو له سوسیدو وروسته په 41 اوور کې 238 منډې کړې دي. یعنی افغانستان په 150 منډو او بخښې په 150 توپونو یو نیوي منډو ته اړتیا لري. د امریکا دفاع وزیر منځنی ختیځ ته د F-14 او F-15 الوتکو د لیږلو امر وکړ. پنټاګون وایي دا جنگي الوتکې د توماس هارنر بیړۍ ترڅنګ په هرمز تنګي کې د ایران له ګواښونو سره د مقابلې لپاره منځنی ختیځ ته استول شوې دي. او راپورونه وایي چې ایرانی هنرمند نیوشا قربانی د سټیج د سره د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو 25 دقیقه بحث تموز نوریاس نوری هر کله کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس پر 50 کلیزه خبرې کوو. نن د چنګاخ یا سرطان د میاشتې شپږویشتمه د جمهوریت د تاسیس له 50 کلیزې سره برابره ده. 50 کاله مخکې په دې ورځ د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د څو ځوانو افسرانو پر مټ کودتا وکړه او د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسکور او د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د جمهوریت اساس کېښود. د کودتا په مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه هم د روم په بهرني سفر بوختو. سردار محمد داود خان د کودتا لپاره وروسته په لومړی وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خندونو د لری کولو په هدف کړی دی. هغه وویل په شاهي نظام کې دیموکراسي په یو فاسد طبقاتي سیستم بدله شوې وه او په خبره جمهوریت په حقیقي اسلامي روحیه برابر نظام دی.
باید
تاسو ته باید ووایم چې نور دا نظام له منځه لاړ او پر ځای نوی نظام چې جمهوري نظام دی رامنځته سو. دا د اسلام له حقیقي روحیې سره سم نظام دی. زه او زما ملګري د زړه له کومې تاسو ته د ګران افغانستان د لومړني جمهوري نظام مبارکي وایو. موږ دا نظام د افغانستان د بریا او سرلوړۍ او د ولس د نیکمرغۍ لاره بولو.
د چارو د یو شمېر کتونکو په باور داود خان په لومړیو کې سوسیالیستي نظام ته لیوالتیا درلوده او د سړې جګړې په شرایطو کې ګاونډیو او د سیمو هیوادونو ته هم ډاډ ورکړی و. هغه ویلو چې افغانستان ناپیلې سیاست مخته وړي او هیڅ یو پوځي تړون کې ګډون نه کوي. د یو شمېر سیاسي شننکو په باور د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په بیړه په 5 کلونو انکشافي پلانونو کار وشو. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، کمال خان بند او یو شمېر نور چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړې شوې هغه مهال پلان شوي وي. خو پوښتنه دا ده چې آیا د چټکو اصلاحاتو د پلي کولو لپاره التیا وچ شاهی نظام دې نسکور شي. د جمهوریت یو شمېر پلویان استدلال کوي چې هغه مهال شاهی نظام نور وروست شوی و او هیڅ کار نه کېده. خو یو شمېر نور کارپوهان په دې باور دي چې د سرطان د شپږشتمې کودتا په افغانستان کې وروستیو تغییراتو ته زمینه برابره کړه. د همدې کودتا ځینې ګډونوالو افسرانو هم د جمهوري نظام په ړنګولو کې رول درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد پوهان نصرالله استانکزی وایي د چنګاښ د شپږمې کودتا په افغانستان کې د واک پر سر د جګړې امپایر لامه شوه. ستانکزی وایي له دې تحول سره عنعنوي شاهي نظام چې د افغانستان په معاصر تاریخ 1940 کال کې احمدشاه بابا بنسټ ایښی و سقوط شو.
داود خان کودتا یا د 1950 کال کودتا د ده باعث و چې په افغانستان کې د 50 کال وروسته بیا هم د قدرت جګړې صفه پرانستل سوه چې تر اوسه دوام لري. متاسفانه د افغانستان ملت تاوان ورکوي او دموکراسي برته نه ده یا سوي. سره د چې د تیر جمهوریت یا د اسلامي جمهوریت په دوران کې ډیره هڅه وسوه چې د دموکراسي یا داسې اما پایلې مطلوب نه وې او متاسفانه چې تر اوسه پورې دا لړۍ دوام لري او یو ځل بیا د قدرت د انحصار او ایدولوژیک قدرت پلویان په هیواد کې حاکمان دي یا د قدرت د حصول لپاره جنګي.
د کاغلی استانک زی په باور دغه کودتا د سردار محمد داود خان د پرمختګ په هیلو او خیالونو سره پیل خو وروسته پکې داخلي اختلافونه رامنځته شول. د داود خان د جمهوریت پر مهال سیاسي ګوندونه که هغه خي ارخي یا کین ارخي او آزاد فعالیت نشوي کولای. داود خان هڅه کوله چې نظام د یو ګوند د ملي غورزنګ ګوند په نوم چې د واکمنې په لومړي کلونو کې تاسیس کړی و اداره کړي. له همدې کبله د کین ارخو او اسلام پاولو فعالیتونه محدود کړای شوي و. سردار محمد داود خان له شوروي سره اړیکې پیکاو له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړې وې. هغه د حکومت ولې په وروستیو کلونو کې موسکو ته یو نابریالی سفر ترسره کړ او دغه راز مصر، عربستان، ایران او پاکستان ته هم چې هغه مهال د امریکا متحدانو سفرونه وکړل. نن خپل مېلمنو سره د جمهوریت د تاسیس د 50 کلیزې په مناسبت د سردار محمد داود خان پر شخصیت د جمهوریت د 15 کلنې واکمنۍ د بریاو او ستونزو پر مختلفو اړخونو خبرې کوو. د بحث د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد پوهان ودیر صافی او د جرمني برلین فرهنګي انسټیټیوټ کې استاد اسحاق اتمرته بلنه ورکړې. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. صافی صاحب، لومړی به تاسو ته درشو. ښایي د اوریدونکو لپاره مهمه وي چې کله پخوانی شاهي نظام نسکور شو او سردار محمد داود خان 50 کاله مخکې کودتا وکړه، تاسو هغه وخت چیرې وئ؟
بله، تشکر. سلامونه بعد تاسو دا چې وایم چې کله چې کودتا د سرطان د 2500 کال داود خان کامیاب کړزان ته زما تحصیلي دوره وه او د پراک په چارلس یونیورسيټي کې مې تحصیل کاوه. د دکتورا د پاره مې کار کاوه خپل
د حقوقو او سیاسي علومو په برخه کې.
بلې، د نړیوالو عمومي حقوقو او بین المللي سیاستو په مورد کې ما خپل ډیزرټیشن د تیزیس د ډاکټری ولیکو او د غبان د کار کاو.
ډیر مننه. نورې پوښتنې به وروسته مطرح کو. د برلین په فرهنګي انسټیټیوټ کې استاد اسحاق اتمر، تاسو تم خره غلاست وایو. عین پښتنه له تاسو هم مطرح کوم اتمر صاحب، هغه وخت تاسو چیرې وای؟
مننه، سلامونه. اونی کېله زغه وخت کې د کابل پانتون د څلورم کال محصلم، یعنی همغه کال کې زه فارغ شوم د پانتون. لیکن شپږشتم د سرطان زمونږ هسې یو مرحله وه چې لومړی سمستر ختم شوی و او موږ تقریبا 2-3 ورځې وروسته د اوړي پر رخصتي باندې تلو. نو زه څلورم صنف کې وم د پانتون
ډیر اتمر صاحب او صفای صاحب داسې ښکاری چې تاسو تقریبا د یوې دورې ګمانم چې خلک یاست ډیر صفای صاحب راځو دې خبرې ته چې کله چې تاسو محصل وی ډیر زړه لیدل شوی چې تغییرات یا د حکومتونو یا د واکمنۍ پر ضد هغه خودجوش حرکتونه یا ځینې تنظیمونه د پوهنتونونو له انګړونو سره یا په صنفونو کې تنظیم شوي دي، هغه وخت داسې یو انګیزه په محصلینو کې پیدا شوی و چې شاهي نظام لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه د ځینو په باور نور وروست شوی نظام و نور کار نه کوه او یو تغییر یو بدلون ته اړتیا وه.
ادبیات علوم بشری و خودغه کې بیا بخش ژورنالیزم ما ولست او په دې دوه اخرو کالو کې چې 1950 کال کې زه فارغ شوم د کابل پوهنتون نه دا د خلکو پرچم خلکو د سولي جاوید په نامه باندې یو ګوند خلکو چې دا ګوندونه خپل ځانو ته نومونه ایښي و ګوندونه رسمي نه وو د شاهي زمانو په هغه وخت کې همیشه به خصوصا اخری کال مظاهره چا په وخت کې تقریبا زمونږ مظاهره د پانتون شپږ میاشتې دوام وکړ چې بیا نهه میاشتې نورې پانتونونه رخصت کړل. نو نړۍ دا وه چې ظاهر شاه په وخت کې شاهي نظام د تشدد نه د مبارزینو د ازادي خواهانو د پیشنهاد د ترقي و ترقي خواهي نه دوی په شدت سره مقابله نه کوله. خو تهدیدات وجود درلوده، استخبارات به و او عسکر باید مظاهره سره روان و، اما چا ته یې د بندي کولو دغو لاس نه و اچولی تر څو چې داسې واقعه خپله د دې محصلینو په منځ کې پېښېدله. څوک چې د اسلامي ګوند طرفداران به و په خپله ایدیالوژي کې دوی به د خلکو پرچم سره دوې وهلې. یو وخت راغی چې خلکو پرچم یو بل ته وایي بالل پرچمیان او بل به یې بېاخرد دغو شیانو دوام درلود. دوسم کال کې بیا یو کال ناستی
صفه صاحب ستاسو ټلیفون قطع قطع کیږي، زه نه پوهیږم چې یو مناسب ځای کې کینی اوس مو غږ راځي اوس هم د مهرباني اوس هم د
نو بل اخر د پنځوسم کال کې ز عسکری د دورې د یو کلن ختمولو نه پروت تلړم تحصیلاتو لپاره او په ماسری او ډاکټري درس باندې مې شروع کړه چې در پنځوسم کال کې هغه شي راځونه واورېدل چې دا د شپږویشتم د سرطان د پنځوس کال داود خان قدرت لاس کې نیولی او جمهوري نظام اعلان کړی.
مننه صفای صاحب. اتمر صاحب تاسو چې په کابل پوهنتون کې محصل وی، ځینې د چارو کتون کې داود خان له کین اړخو سره تړي وای چې کودتای د ځینو کین اړخو پرمټ کړی و چې وروسته بیا هم غوی بیرته د ده په وړاندې په کودتا کې برخه اخیستې وه، دغه مسله څومره پر ځای ده؟ آیا پر اختیا هم داود خان د چپیانو پر مټ کودتا وکړه؟
اصل کې داود خان خپل ډیر ملي محوره شخصیت و، دا یو ریفورمیست و که د ظاهر شاه د دورې نور تاریخ یا پخوانی د څلوېښتم کلونو نه مخکې وګوري، په هغه کې مثلا د هاشم خان صدارت دا ډېر په ظلم او په د مخالفینو په ځپلو په بندي کولو او د نهضتونو په ځپلو باندې ډېر متهم و. همدغسې بیا د شاه محمود خان دوره و، همدغسې بیا د خپله د داود خان صدارت و، چې یعنې په دغه وخت کې خلکو ته دغه ازادي نه و ورکړل شوی. کله چې په 1950 کال کې داود خان استعفا وکړه د صدارت نه، بیا ظاهر شاه په هغه وخت کې نوی اساسي قانون راوغوښته، دا یې جوړ کړه د قانون اساسي د کمیسیون باندې په وسیله باندې. دغه قانون اساسي خلکو ته ډېر ازادیګانې ورکړې، احزاب سره د دې نه چې دوی راجستر نه و رسمي دوی فعالیت نش کوله لیکن سره دغه نم دوی تظاهرات اعتصابونه او جریدی دوی درلودل دا چې داود خان بیا څنګه دغه ډلو سره نږدې و داود خان خپله زما مخکینی عرض دا و چې ریفورمیست یعنې اصلاح طلب او د ظاهرشاه په وخت کې هم دغه ټول پروژې او کارونه چې تاسې ګورئ دا ډېری یې د داود خان د صدارت په وخت کې ترسره شوي دي او داود خان داسې یو شخص و چې د دې همیشه دا و چې وطن ته د یو کار وکړي خدمت وکړي بل دی خپله ډېر پاک یو انسان یعنې چې دغسې ذهن دې سره نه و چې هغه سو استفاده وکړي ډېر منظم با ډیسپلینه سړی و او سړی داسې ویلی شي چې واقعا دا یو لیډر و او یو منیجر و په دواړو کښې دا ډېر ښه ځلېدلی و دا چې د چاپیانو نه دې استفاده کوله دا یو واقعي خبره وه چې په اول وختونو کښې ځکه د دې فکر ریفورم و چې هغه د ظاهرشاه د وخت کارونه دی اصلاح کړي مخصوصا د دغه ډیموکراسي د دورې په دغه وخت کښې یو نوه بې بندوباري راغلی و ځینې چپي او ښي اړخ ګوندونه دوی خپل د حق او توان نه ډېر غوښتنې درلودلې او ډېر دوی داسې اعمال نفوظ به یې کوه په خلکو باندې او په حکومت باندې نو داود خان سره داسې فکر پیدا و چې دغه حالت باید اصلاح شي او د دې د اصلاح دپاره دی مجبور و چې ځینې کسانو سره د ارتباطات ونیسي و هغوی سره اړیکې جوړ کړي او دغه کسان اکثریت روشنفکران او د چپ د جریان کسانو چې وروسته بیا پس له دې نه چې داود خان پس له دوه درې کلونه بیا داود خان دغه کسان د حکومت نه لرې کړل او کوشش یې دا و چې په هغه یو حزب چې غورځنګ ملي و په هغه باندې اتکا وکړي او د خپل برنامې همداسې مخته بوسي.
مننه اتمر صاحب. صافی صاحب، داود خان هڅه کوله چې په ټولنیزو سیاسي او اقتصادي برخو کې چټک پرمختګونه وشي. په افغانستان کې په تېره بیا په اقتصادي برخه کې ډېرې پروژې لکه څنګه چې اتمر صاحب هم یادونه وکړل، مخکې د ظاهرشاه په وخت کې چې دی صدر اعظم هم پلان شوی وي او وروسته د کمې دغه 15 کلنې واکمنۍ په دوره کې هم د 15 کلونو ماستر پلانونه او د بلې دورې لپاره هم ماستر پلانونه جوړ کړي وو. انتقاد یو دا ده چې وایي د غوښتل چې ډېر ژر په چټک دغه اصلاحات پلي کړي چې ټولنه یا هغه د افغانستان زیربنا ورته آماده نه وه او دا د دې سبب شو چې دی ونشي کولی چې خپل هغه هدفونه ترلاسه کړي چې لکه د ډېرو کارپوهانو په باور غوښته چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او خودکفا شي. آیا علت همدا و او که ځینې نور داخلي اختلافات هم ول په تېره بیا د چپیانو نارضایتي چې د ده په وړاندې وروسته بیا په کودتا کې مهم رول ولوباوه؟
ډېره مهرباني. زه فکر کوم چې خبرې د دې نه پورته ډېرې اویخي دي او دا داسې نه ده چې تصادفي صورت سره داود خان کودتا کړې ده او بیا غورځنګ ملي ګوند اعلان کوو بیا به دی افغانستان ته ترقي ورکړي و بند و انهار به راولي چې به راولي چې به رانولي. نو ده کولی شو چې د شاهي نظام په موجودیت کې هم دا تغییرات او پیشرفت دپاره کار وکړي، ولې چې دی مطلق شل کاله صدر اعظم پاتې شوی و او چون یو نظامي سړی و دیکتاتور منشانه خصلت هم درلوده او په دې اخره کې د ظاهرشاه د اخرو کلو کې دا چپی خصوصا کارملي ګوند ببرک کارمل به همیشه د اورېدو چې د ملاقات ته راته او دې کې د روسانو اشتراک هم ویل کېده چې و او هغوی ورته همدغه لار وښودله چې څه په درش په
بله. صافی صاحب، تاسو سره مې اړیکه بیا لږ چې پرې شوله، صافی صاحب سره به بېرته کوشش وکړو چې بیا اړیکه ټینګه شي.
د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او مرکې
پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اتمر صاحب رازم هم دی مسئله تا وقتم دیر زیاد نل رو خو بحثم دیر آباد لری په هر صورت کراشو دی موضوع تا یو انتقاد داده چه وی داود خان په دغه کودتا سره په افغانستان کستر و بدلونو تا زمینه برا برا کرده چه افغانستان نن رس لدی رو خو نتایجوی کریگی وروست کودتا وشوله بیا له غنه وروست مجاهدین و جهاد تا مخه کرده دی مجاهدین و په بریا سره کورنۍ جګړې پیل شو او وروسته نور طالبان واک ته ورسېدل او بالاخره طالبان نسکور شول. شل کاله طالبانو بیا وسله وال مبارزه وکړل او جمهوریت یې د پای ټکه کېښود. دوه کاله مخکې یعنی دغه څو اونۍ وروسته به د دوی دوه کلنه د امارت دوه کاله پوره کېږي د جمهوریت ټغر له افغانستان ټول شو. آیا تاسو له دې نظر سره موافق یاست چې که چیرې داود خان کودتا نه وای کړی موږ به نن د یو بل سیاست شاهدانو یا په افغانستان وضعیت به نن بل ډول وای؟
زما عقیده داسې ده چې داود خان د سړې جګړې ښکار شو، یعنې د سړې جګړې یو قرباني داود خان و. داود خان خو لکه چې ما مخکې عرض کړو یو ملي فکر درلود. دا ډېر د دې قدرتونو د تقابل معاملې ته دی نه ته کله چې دی مسکو ته لاړ هلته بریژنیف سره دی ولیدل. بریژنیف ګیله او شکایت وکړ د دې نه چې تاسې بهرني متخصصین افغانستان ته غواړئ او زمونږ په ګاونډ کې زمونږ په سرحدونو کې خارجان راځي، یعنی په شمال د افغانستان کې. دغه خبره په داود خان ښه ونه لګېده او هلته پاڅېده. په مجلس کې بریژنیف ته ویلي چې افغانستان یو مستقل هېواد دی، تاسو دوی ته ډکټې مه کوئ. نو هغه و چې روسان په دې باندې وپوهېدل چې داود خان دوی سره نه دی. داود خان سره داسې فکر دی چې دی یو مستقل شخص دی. او هغه له داود خان راغی، دې سفرونه پیل کړل، ایران ته لاړ، پاکستان ته لاړ، مصر ته لاړ. او د دغه هېوادونه دي تعهدونه د مرستو ترلاسه کړ. لیکن د داود خان په کابینه کې هغسې کسان و لکه جلالر چې دی د کاجیبي نماینده د داود خان په کابینه کې. نو دوی چې کوم خصوصي مجلسونه د ایران شهنشاه سره درلودو، عربستان سعودي کې دې سفر درلودو، د سوري د پاچا سره درلودو، همدغسې مصر کې، دغه ټول د شورویانو ته لیک. کله چې شورویان په دې باندې وپوهېدل چې اوس نو داود خان غورځېدلی غرب خواته او دغه تعهدونه هم دوی ترلاسه کړي دي، نو شورویان په دې فکر شو چې دلته حتما باید دوی تغییر راولي. او تغییر څنګه راولي؟ اول خو د همغه کسانو په وسیله راولي چې داود خان سره دي. بیا وروسته د دوی دغه ګوندونه چې په افغانستان کې فعال او د دوی دا پلوي ګوندونه چې هغه د خلقو پرچم ګوندونه وو، دوی سره یو ځای کړل. او بیا دا کسانو بیا ډېر لویه کسان چې بیا ورو ورو داسې یو حالت دی، یعنې شورویانو په دې باندې فکر کړی چې یو کاله پورې باید داود خان د قدرت نه لرې کړی شي. او هغه کار شورویانو وکړ په وخت کې.
بله مننه صافی سر سره مو بیرته اړیکه ټینګه شوې. صافی صاحب، تاسو خبرې کولې دغه د ټولنیزو او اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو باندې مو خبرې کولې چې آیا دا ډیر ګړندی وو د ټولنې له هغه شرایطو سره اړخ لګاو کنه؟ مهرباني.
خبره دا وه چې دوی وایي چې دا تغییرات داود خان راوستل په لپاره د دې چې ګړندی پیشرفتونه مخکې ونیسي. دا خبره نه ده په اصل کې. اصل کې دا ده چې اساسي قانون د مشروطه شاهي د جهان د مرستو جلبولو دپاره قانون باید چا وضع کړه، او قانون کې شاهي فامیل غړي د قدرت ته رسېدو نه یا د وزارت یا د صدارت مبرا وګڼل. او په هغه لحاظ باندې داود خان خودخواهي صدمه ورسوله او د روسانو د پرچمیانو د دو په مرسته باندې دوی د کودتا وکړله سپینه کودتا او قدرت په لاس کښې ونیو. بیا جمهوریت لپاره یې دی چې وکړي چې یو تغییر راولو د شاهي نه جمهوري ته چې د خلکو حکومت منځته راشي اعلان کړه چې هغه ته هم نه ابجکټیو یعنی عیني او نه ذهني شرایط یو هم مساعد نه وو. مگر بیا هم دوی تقرری چې وکړې سل دوه سوه ولسوالان یوازې د پرچم د ګوند نه مقرر کړل، د چپیانو د ګوندونو نه وزیران مقرر کړل. د دې کښې د غرب هېوادونه و دوی پرې باندې شکمن شول او دی مجبور شو چې ایران ته سفر وکړو، سعودي ته سفر وکړو، امریکا ته سفر وکړو، دغسې په پاکستان باندې بېرته راتاو چې راشي او بیا خپل ګوند اعلان کړي وو. آینده پروګرامونه و جرګه هم یو تختګیره وسله چې خپل پلانونه پرې باندې عملي چې دا کار وشو.
بلې صفای صاحب، ډېر وخت نه لرو. په تېرو شلو کلونو کې هم د جمهوریت د ټینګښت لپاره ډېرې هڅې وشولې. جمهوریت ړنګ شو، امارت واک ته ورسېد. فکر کوئ چې نور د جمهوریت ګیلم جم شو له افغانستانه؟
اول جمهوریت چې ړنګ شو، پرچمیانو، خلجیانو، کمونستان قدرت ته ورسېدل. بیا هغه چې جهاد په وسیله د افغانستان د خلکو له منځه لاړ او سړې جګمې ته یې ختم ورکړ او روس ته یې شکست ورکړ، بیا د مجاهدینو حکومت راغله، کنټرول کولی ونه شو. او پس له هغې نه چې بیا د بن کانفرنس راغی، بیا جمهوریت پروسه شروع کړله. بیا هم دوی اقتصادي لحاظه، اخلاقي لحاظه، تیوري د لحاظه خلک د افغانستان کښې نه اتیا فیصده په سواد باندې خبر نه وو، دوی نه شو حکمولی دا تغیرات چې دوی راوړي. او بل دا حکومت چې د بیرون نه راغلی وو، دا حکومتونه تر هغو پورې چې دوهم ځلې طالبان راغلل قدرت یې واخیسته، هغه په هغه کارونو بوخت وه چې نه باید ترقي د جمهوریت ته د رسېدو دپاره یو لاره یې هواره کړې وای، بلکې د زور جزیره د قدرت هر خوا کښې د مملکت جوړې وې. مغه و چې طالبان دویم ځل یې وتوانېدل چې پرې کامیابه شي، امریکا په رسمیت وپېژندل ضمني صورت سره، دوحق یو سره قرارداد وکړو.
اتمر صاحب، تاسو څه پکې وایئ چې جمهوریت نور له افغانستان ټغر ټول شوی؟
زما عقیده داسې ده چې اوس یو بل سړه جګړه روانه ده، د غرب او د شرق، او دا بلاکونه تقابل کې دي. متاسفانه افغانستان د جیو ستراتیژیک له کبله د دغه سیاستونو د ټګر قرباني ده. او زه په دې باندې عقیده لرم چې افغانستان کښې که هر رژیم وي، که هر څوک واګې په لاس کښې ولري، که دا په دغه رقابتونو باندې پوه نه شي، نو افغانستان بې لارې ته ځي او د مسیر نه منحرف کېږي. او که دا دغسې یو ملي محور سیاست دې غوره کړي، بیا دوی کولی شي د دغه رقابتونو نه افغانستان وژغوري. لیکن راغلو په دې کې چې جمهوریت یو مسیر دی، دا مسیر هیڅوک نشي بندولی، دا د انسان د ژوند یو مسیر دی او دا مسیر نه بندېږي.
کور ودان جرمنی په برلین کې د فرهنګي انسټیټیوټ استاد اسحاق اتمر، د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد پوهان ودیر صافی، چې په دې 15 دقیقې بحث کې مو راسره ګډون وکړ. نن مو په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس پر 50مې کلیزې خبرې وکړې.
زړه په سرویشتلیم ازار مخلص ما گرانی دل ربا هو په هجران کې د پورسی زلیم
ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان